دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت ټولو نجونو او میرمنو ته سملاسي د ښوونځیو دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې. دغه ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل نن په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغه ټولنې پر وبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایی ټولنې له تعلیمه د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللې او ټینګار یې کړی چې د یوه پر ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. پاکستاني زندانونو کې لا هم ګڼ افغانان بندیان بې برخلیکه پراته دي. د سنا ایالت چارواکو لومړی د افغان کډوالو د نیولو خبر رد کړی خو وروسته یې وویل دوی هر هغه افغان نیسي چې د سفر قانوني اسناد ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو قومي مشرانو بي بي سي سره خبرو کې د پاکستان سینا ایالت په څیر په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب ایالتونو کې هم د قانوني اسناد نه لرلو په تور د زورګونو افغانانو د بندیانو د موجودیت خبر ورکړي. له دې وړاندې د پاکستان حکومت د کراچۍ په زندانونو کې د یو شمېر افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د کندوز د سپینزر شرکت ځینې تولیدي فابریکې بیرته فعالې او تولیدات یې بازار ته وړاندې شوي. د کندوز د سپینزر شرکت د چارواکو د خبرو له مخې د غوړیو د تولید پر فابریکې سربیره د کاغذو، پنبې د پروسس او د یخ د تولید فابریکې بیرته فعالې شوي. د شرکت عملیاتي او تخنیکي مرستیال انجینر نایت فرخاري له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي د ځینو فابریکو د فعالېدو ترڅنګ د دغه شرکت د ودانیو ډیری برخې هم بیا رغول شوي. پاکستان کې د انرژي وزارت وایي چې دغه هیواد د برېښنا ملي شبکه کې نن سهار د خرابې له کبله د پراخې کچې پارچاوي راغلي. راپورونه کې ویل شوي چې په دې لړ کې د کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او پېښور په ګډون پر ټولو سترو ښارونو برېښنا پرې ده. د پاکستان د انرژي وزیر خورم دستګیر ویلي د خرابې د دغه هیواد سویل کې د برېښنا شبکې فریکونسي کې د بدلون له کبله رامنځته شوي، خو هغه زیاته کړې چې دا کوم ستر کړکې چې نده او ستونزه به ژر هواره شي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سویډن لومړی وزیر د قرآن پاک د سوځولو پیښه غندلې او بخښنه یې غوښتې. د سویډن لومړی وزیر په سټاکهولم کې د شنبه په ورځ د قرآن کریم سوځول ژوره بې احترامي وبلله. د سویډن یو ښي اړخي سیاستوال راسموس پالودان د شنبه په ورځ د سویډن په پلازمینه کې د ترکیې د سفارت مخې ته د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب یوه کاپي وسوځوله. اوکراینی چارواکو پر بخمود خر د روسی ځواکونو د عملیاتو د متمرکز کولو خبر ورکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بایربوک پولند ته په جرمنی کې جوړ شوي لیوپارد دوه ټانکونو اوکراین ته د ورکولو د صلاحیت ورکولو خبر ورکړي. میرمن بایربوک دا څرګندونې پرون داسې مهال کړي چې د پولند لومړی وزیر پر برلین نیوکه کړې چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ودیږي. جرمني ویلي چې لومړی د امریکا متحده ایالتونو د ابراهامس په نوم جنګي ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي. د دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو نیوکو او فشارونو سره مخامخ شوی. د امریکا کالیفورنیا کې پولیس وایي هغه کس مړ موندل شوی چې پرون شپه یې لاس انجلس ته نږدې په مونټری پارک ښار کې لس کسان په ډزو وژلي. پولیس وایي دا سړی 22 کلن و. دی د نڅا په یوه کلب کې پر خلکو له ډزو وروسته تښتېدلی و او پراخ لټون یې روان و، خو وروسته د نوموړي مړی په یوه سپین وان موټر کې موندل شوی. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورې. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ایران نوی سفیر حسن کاظمي د دغه وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې افغانستان کې د ایران نوی سفیر او دغه هیواد په چارو کې د ایران ځانګړي اساسي حسن کاظمی کومي تیر ورځ کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په کتنه یو ځل بیا د هلمند سیند په اوبو کې دغه هیواد د حقابي مسله راپورته کړې او ویل دي چې باید د ایران عقبه تامین شي. هغه کومي تازه په افغانستان کې د ایران د نوی سفیر په توګه خپل کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زیه متکل د دغه کتلې لپاره خبرې اعلان ته په وسولي ویډیو نه کې د خاغلي کومي له کوله ویلي دوبو اهمیت ته په کتو سره باید کو خوشي چې وبدا سیمه دی شي چې زیدي شي او ایران تخپل حق ورسي.
د بهرنیو چارو وزیر د ایران د حقیابي په اړه د اسلامي امارت د ریزور توضیح کړ چې موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د 1350 هجری شمسی کال د اوبو معاهده تجمنیو خدا چې د بارانونو د کمښت او وچکالۍ له امله اوبه کمی شوې دي دا یو واقعي وزردی. متقی صاحب ویل موږ امید لرو چې د بارانونو په ډیرش سره به دا ستونزه حل شي.
په کابل کې د ایران سفارتم د خپل ټویټر په پاڼه د دې کتنې په اړه ویلي چې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم ټینګار کړی چې د تخنیکي ستونزو لرې کولو او د هلمند اوبو د ضایع کېدو مخنیوي په برخه کې به هڅې وکړي. د افغانستان او ایران دولتونو د هلمند د اوبو د ویش په سر د 1415 لمریز کال په وروستیو کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ او د پخواني صدراعظم موسی شفیق په دوره کې یو تړون لاسلیک چې له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو سیکلونو کې په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ او دوام د هلمند سیند په اوبو هم اغیزه کړې او دغه سیند اوبه ډېرې کمې کړې. د چاپیریال د ساتنې او افغان کارپوه عبدالله فهیمي امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ د 1415 لمریز کال تړون په 12مه ماده کې د وچکالۍ د حالت یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغه سیوه حالت په پیښېدو په دواړه خواوې په جل ډول غونډه وکړي او د رامنځته شوو ستونزو په اړه پریکړه وکړي.
سالی متش یا بروز فورس ماژور رسیدن آب را به دلتای هرمند موقتا ناممکن سازد، کمیساران طرفین فوراً به مشورت پرداخته طرح عاجل لازمه را به منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به دولتین مربوطه خیش پیشنهاد می نمایند.
د سیاسي چارو یو افغان کارپو تاریخ پر هادیوی افغانستان کې تیرو رژیمونو د اوبو د مدیریت په برخه کې ډیر څه ندي کړي. خاغله پر هادیوی چې د اوبو مدیریت ډیر زیاتو پیسو ته اړتیا لري.
خود ما هم ده مجوای آب نداریم، به همسایان چیزی که لازم است دادن هم میتونیم. باران هم کم شده. در سالهای آینده افغانستان مشکلات جیوستراتژیک آب با ازبکستان، ایران و پاکستان خواهد داشت که به مشکلات سیاسی هم تبدیل خواهد شد.
ایران ته د هلمند د سیند اوزی د بهیدونکو اوبو په اړه ډیر وخت را په دې خوا بحثونه کیږي او ویل کیږي چې ایران ته هر کال په مایده کې د ټاکل شوي اندازې څخه څو برابره زیاتې اوبه بهیږي، خو ایران تل شکایت کوي چې ټاکلې اندازه اوبه ورته نه رسیږي. د افغانستان په څیر ایران هم سختې وچکالۍ ځپلې دي او د افغانستان په ګوان کې پراته ایراني ولایتونه د اوبو له کموالي سره مخ دي. افغانستان کې د ایران نوی سفیر هلمند د سیند اوبو د عقابې مسله په داسر کې راپورته کړي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 19مه هم د ایران د اوبو او انرژۍ د وزیر علی اکبر مهرابیان په مشرۍ یو ایرانی پلاوی د طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کړو او د هلمند اوبو کې د ایران د حقابي پر تامین ټینګار کړو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. طالبان وایي چې د افغانستان په بهرنی سیاست کې مهم ځای لري. که څه هم بیجنګ د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یاد هیواد له طالبانو سره تر یو حده تعامل لري او ځینو چینایي شرکتونو د طالبانو سره د ځینو پروژو تړونونه هم کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ وویل چې د چین د بهرنیو چارو لنیوي وزیر کینګ کانګ سره خبرې وکړې. په دې رپورت کې له طالبانو سره د چین او روسیې اړیکو ته کتنه شوې ده.
ظاهرا چین د امریکایي او ناتو ځواکونو تر وتل وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره خو اړیکو ته علاقه مندي زیاته کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ وی غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د چین د بهرنیو چارو لنوي وزیر سره د اړیکو په خکېدو خبرې کړې دي.
پرون مې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره تقریبا یو ساعت ټلیفوني خبرې درلودې چې ټول په امریکا سره خېدې چې څنګه یو بل سره همکاري وکړو، څنګه په افغانستان کې سرمایه گذاری وشي.
چین هم په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی او ظاهرا د هغه هیواد سوداګر په افغانستان کې ښکته پورته کیږي، خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ویل کیږي یو دلیل چې له طالبانو سره اړیکې ساتلې خپل امنیتي اندېښنې دي.
بل موضوع چې دی وایي چې په افغانستان کې واقعا داخل اوسي کې دی خپل امنیتي مسایل دي، چې دی واقعا د اسلامي افراطي ډلو نه چې قرآن دی غوښنه شدید دی نه ګرانه دی، ځکه چې کوم هغه زیاتې چې د مسلمان چینایان سره دوی کلي هغه تاوتریخوالی نه چې دوی کار اخیستی دوی ویره لري چې همدغه افراطي ډلې به په چین کې ځینې عملیات ترسره کړي چې چین دې نه ګرانه نه دوی ځکه طالبانو سره خپل اړیکې.
د سیاسي چارو شنونکي غاوس جانباز وایي چین په افغانستان کې د امریکا د رول د څارنې، د سیمې په ترانسپورتي او مواصلاتي پروژو کې د ګډون او د طالبانو په مرسته د شرقي ترکستان د بیلتون غوښتونکو د کنټرول په ګډون خپلې موخې لري.
تر هغه ځای چې ما ته بریښي، زه فکر نه کوم چې چین په راتلونکي کې، په نږدې راتلونکي کې یا په اته په وسط راتلونکي کې په افغانستان کې د ملاحظې وړ پنګونو وکي. څنګه چې معلومه ده چې داسې یو هیواد او داسې سیاست په دنیا او په منطقه کې پلي کوي چې د ډېر احتیاط نه کار اخلي او چاپېریال خڅېلي بررسي کوي بیا یو ګام پورته کوي.
که څه هم طالبانو شاوخوا یو میاشت مخکې له چینایي شرکت سره د افغانستان په درې ولایتونو سره پل جوزجان او فاریاب کې د آمو سیند حوزې د نفتو د استخراج یو قرارداد لاسلیک کړ، خو په افغانستان کې د چین قراردادونه تل له ځنډ او خنډ سره مخ وي. شنونکي وایي تر هغه چې افغانستان د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په بهرنیو معاملو کې به یې موقف کمزوری وي.
ولې په داسې یو ضعیف موقف کې چې افغانستان دولت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هر ډول معامله چې وشي د ضعیف موضوع څخه مقابل لوري ته ډېر امتیاز ورکول کیږي او د افغانستان ګټې خوندي نه پاتې کیږي.
بیجنګ د نړیوالې ټولنې په څیر له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د اصلاحاتو د رامنځته کېدو غوښتنه کړې، خو په عین وخت کې د چین امنیتي اندېښنو ته د پاملرنې په بدل کې له طالبانو سره د اقتصادي او پراختیا ملاتړ ژمنې هم کړې دي. که څه هم چین په کابل کې پر هغه هوټل چې چینایي اتباع پکې اوسېدل د داعش له برید وروسته خپل اتباعو ته له افغانستانه د وتلو امر کړی، خو داسې ښکاري چې دواړه لوري اوس هم اړیکو ته علاقه مندي لري. اما چینایي رسنۍ ویلي چې چین له طالب چارواکو په افغانستان کې د چینایي اتباعو او شرکتونو د امنیت د تامین په هدف د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. دغه راز مسکو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لیوی هندي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په جوړېدو کې مرسته کولای شي. روسیې که څه هم په 2020 کال کې د مسکو غونډې ته طالبان دعوت کړي وو، خو په 2022 کال کې دا کار ونه کړ او دلیل یې د سیاسي قومي ټول شموله حکومت نه جوړېدل بیان کړ. شنون کی وای مسکو له غرب سره د طالبانو لاریکو اندېښنه لري.
روسیا څنګه کوي چې طالبان په هیڅ صورت باید چې د امریکایانو یا د غرب په مدار کې ونه لوي.
اما ظاهرا روسیه او طالبان او سمرا وبد لري او د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استاذ زمیر کابلوف څور از وړاندې کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره وکتل او په دې لیدنه کې په سیاسي او اقتصادي مسایلو بحث وشو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تعلیم د حق مبارزه ملاله یوسفزی د تعلیم د نړیوال ورځ په مناسبت د امریکا غږ سره په یو مرکه کې د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان جنود د تعلیم د حق د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه په مکړه د ملاله یوسفزی سره زموږ د همکاري نظرانی یوسفزی مرکه.
ډیر مننه ملاله یوسفزی چې نن تاسو موږ له وخت راکو. اولنې پوښتنه به زه دا وکم چې د تعلیم نړیواله ورځ ده، تاسو څه ګڼئ د افغان جنو لپاره باید څه وکړل شي؟
زما ټولو خلکو ته دا پیغام دی چې غلی مه پاتې کیږئ. د افغانستان د ښځو سره یو ځای ودرېږئ. د افغانستان ښځې په بین الاقوامي سطح باندې خپل آواز پورته کوي. د افغانستان ښځې د افغانستان په کوڅو او په روډونو باندې بهر ته راوځي او د امن او د برابرۍ او د حق چغې وباسي. دا غوی سره یو ځای ودرېږي. دا غوی د تعلیم او د کار حق لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې وخت کې د افغانستان د جنکو چې کوم پلاران دي، رونه دي، کم سړی دي په کور کې، هغوی دي دا غوی د حق لپاره بهر ته راوځي او غږ دی پورته کوي. دا غوی سره د یو ځای ودرېږي. مونږ ټولو ته پته ده چې د ښځو د تعلیم نه محرومي زموږ د کلتور او زموږ د مذهب خلاف دي. د دې سره سره په بین الاقوامي سطح باندې لیډران خپل کردار دي ادا کوي. هغوی دې هم د افغانستان ښځو سره یو ځای ودرېږي. او مسلمانان ملکونه چې کوم دي، هغوی دې هم د جنکو د تعلیم دپاره را یو ځای شي او د هغې د تحفظ دپاره دې یو ځای خپل غږ پورته کړي. ځکه مونږ ټول ته پته ده چې اسلام کې تعلیم چې دی هغه فرض دی په هر یو انسان باندې او په ښځو باندې هم فرض دی. مونږ ته دا درس راکړی شوی دی چې مونږ به زده کړه کوو، مونږ به علم حاصلو. نو د هغې لپاره ډېر ضروري ده چې مسلمانان ملکونه هم را یوځای شي او دا ووایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي یا د کار نه محرومي د اسلام او د کلتور خلاف ځي. او د دې سره سره ټول کم بین الاقوامي تنظیمونه چې کم دي، کم خلک چې دي، هغوی د افغانستان د خلکو سره یو ځای ودرېدای شي.
دا راته وایي چې د ټولنې یوه لویه برخه چې د تعلیم د حق له محرومه پاتې شي، څه ګڼئ چې د هغه ټولنې راتلونکی به څه وي؟
افغانستان د دنیا واحد ملک دی چې هلته جنکو ته د تعلیم حق نه ورکړی کیږي، هلته ښځو ته د کار حق نه ورکړی کیږي او د ښځو نه د هغوی بنیادي انساني او اسلامي حقونه اخیستل شوي دي. په دې وخت کې زه خپل د افغانستان خویندو سره یو ځای ودرېږم. په دې ورځ باندې چې مونږ د تعلیم خبره کوو، مونږ پکار ده چې مونږ خپل د افغانستان د خویندو د جنکو د تعلیم سوچ وکړو. که د افغانستان جنکې د تعلیم نه محروم وي، نو دا صرف هغوی ته نقصان نه رسوي، بلکې دا د افغانستان معیشت، خوشحالي او امن ته هم نقصان رسوي. د یونایټیډ نیشنز سټډیز مونږ ته دا وایي چې د جنکو د تعلیم نه محرومي چې دا هغه 15.4 بلیون ډالر نقصان رسوي د افغانستان معیشت ته. نو دا د امن نقصان دی، دا د افغانستان د خلکو نقصان دی، نو بدی ورځ موږ په کار چې مخ خپل د افغانستان خويندې یاد وساتو.
ملالی دراته وای چې د افغان جنو لپاره چې د دې وخت نتیریږي څه پیغام لري؟
زه د خپل افغانانو خويندو سره ولاړم يم، زه د غوي همت او حوصله ته سلام پېښ کوم. اغوی خپل تعلیم او د کار د حق لپاره غږ پورته کوي، اغوی همت او حوصله نه بیلي، او زه دا امید لرم چې اغوی ته به د اغوی د تعلیم د کار او د سیاست کې د حصي اغستو حق به ملاویږي، او زه دا امید لرم چې په پوره نړۍ کې به خلک اغوی سره یوځای ودرېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، راځئ چې په بامیانو کې د هغې محصلې ټولګۍ ته ورسو چې د خپل کلي نجونو ته په یوه سمڅه یا مغاره کې درس وایي. 22 کلنې سمیرا دا ټولګۍ وروسته له هغه جوړه کړه چې تیر کال طالبانو د نجونو ثانوي زده کړې بندې کړې، خو د بامیانو په ولایت کې د پوهنتون د لومړي کال دا محصله نه و خبره چې ګوندې په دې به هم د پوهنتون زده کړې بندېږي. زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راستولی.
د نړیدلی بودا په غیګه کې له ناهیلې سره ژوند او دای د نوی نسل تصویر دا په بامیانو کې د سمڅو یا مغارو د هغو اوسیدونکو اولادونه دي چې له نسلونو نه دغل تمیش دي او د ژوند ډیر خواږه نه ورسیږي. ورسته لاغي چې طالبانو د جنکو منځني خوانزي وتړل، سمیرا خاوري فیصله وکړه چې خپل کلیوالو نجونو ته وړیا تدریسي ټولګي جوړ کړي او دا چاره لا هم روانه ساتلې. خاوري 22 کلنه ده او تیر کال د بامیانو پوهنتون اقتصاد پوهنځي ته بریالی شوې. لای کال نو پوره چې طالبانو پوهنتون ته لته غبیر تر او ګرځوله.
ما خپل زړه کې یو هیله درلودله، هغه دا چې کله چې ما خونځای لوستل نو ما ډیره علاقه لرله چې درس وایم. او راتلونکي کې یو څه جوړ شم، نو همدا هیله زما په زړه کې وي چې نجونې به مې په بد حالت کې لیدلې، نو همدا لامل و هغه توان چې زه لرم باید دوی ته تدریس وکړم.
که څه هم د سمڅو په دغه لوی کلی کې له 300 ډیر فامیلو نه ژوند کوي، خو سمیرا وایي ایلام دا یو ټولګی سنبالولی شي.
اینجا درس مخونم د مغاره ها
موږ په دې سمڅو کې درس وایو. دلته ژوند ډیر سخت دی، طالبانو زموږ مکتبونه بند کړي دي او موږ نه پریدي چې هلته درس وایو. خوشاله یم چې زموږ خون کې سمیرا موږ ته دلته درس وایي.
و ما د دې مکتب کې میم خلی چیزا یاد میگیرم.
موږ چې دې مکتب ته راځو ډیر شیان زده کوو، لکه پښتو، ریاضی او نور مضامین. موږ دلته ډیر څه زده کړي
دي. مضمون ها را دیگه ما از این خیلی چیزا یاد گرفتیم.
د سمیرا د خبرو ورستی ټکی دی چې طالبان دی د دوی خوانزي او پوهنتونو نه پرانیزي، ځکه دا عدالت نه دی او نړۍ د ماسینې کینی.
دغه نجونې راتلونکی لري، هیله او خوبونه لري. دغه هیله باید سرکوب نشي. له نړیواله هم غواړو چې کار وکړي ترڅو خوانزي او پوهنتونونه خلاص شي. هغه حق چې سړو ته ورکړ شوی ښځو ته هم ورکړ شي. دا عدالت نه دی چې دغه سی کوي. هم زوی او هم لور دواړو ته باید حق ورکړ شي.
طالبانو د افغانستان لدنه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولید. خو امریکا غټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسې غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او دا هم د پولیو په اړه رپورت. د جنوب زون په څلورو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو یاد د ماشومانو د ګزان ضد ناروغي پر روان کمپاین کې به 1.5 میلیونه ماشومان واکسین سي. نورحال د صدیق الله صدیقي په رپورت کې واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار، هلمند، روزګان او نیمروز ولایتونو کې به د څلورو ورځو په ترڅ کې 1.5 میلیونه ماشومانو ته د صحي ټیمونو له لورې د ګزار ضد واکسین ورسیږي. د پولیو د له منځه وړلو د بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هڅه کوي تر څو ټولو لیرې پرتو سیمو ته واکسین ورسوي او هیڅ ماشوم له واکسین څخه محرومه پاتې نه سي.
په جنوبي حوزه کې په څلورو ولایتو کې دا کمپاین ترسره کیږي. په هغه کې کندهار، هلمند، روزګان او نیمروز دي. زموږ په څلورو ولایتونو کې هغه ماشومان چې عمرونه دي 5 کلو څخه کم دي، د شمیر یې 1.5 میلیونه ماشومان کېږي. ټولو لرو ساحو ته په دې څلورو ولایتو کې ټولو ماشومانو ته زموږ قصد دا وي چې واکسین ورسیږي.
پر همدې مهال د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره وقایه ځانګړې اهمیت لري. دوی وایي چې تیر کال د کورنۍ ګڼ ماشومان د واکسین له کمپاینونو څخه پاتې شوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نثار احمد او عبدالله پاړه داسې وایي
چې باید چې د پخوا په شان کور په کور د واکسین کمپاین وسي، ځکه چې اوس مسجد په مسجد کې زموږ ماشومان ته دا واکسین نه رسیږي. زموږ اله دا د ارزو دا ده د لوړ چارواکو سره لوړ مقامات سره چې د واکسین دی د پخوا په شان چې کور په کور چې وکي څکه چې رښتینیان دي د ناروغۍ سره وژغورسي.
واکسین خو موږ خود وکړو چې ودی راشي مرتدغه وکي اوس خو شکر الحمدلله ګرد لارې ولي کې او ارقوا ولي لږ ارزای ته رسیدګي کولای شي ار ولوسوالي ته ارزای ته.
د خلکو هم دی غشتنی ته د پولیو د لمنځولو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر نیکولیشا مومن د خلکو پوهاوی ته خوشی څرګنده کړه او زیاته کړه چې په 2023 کال کې به د همکارو ادارو سره په شریکه په جنوب زون کې د ځنګړو پلانونو لمخې د ګزار ضد واکسین کمپاینونه پلي او له 5 کالو کم عمر ماشومانو پورې به د ګزار ضد واکسین ورسوي.
دا چې د خلکو غوښتنه ده د خپل یو ښه پیلامه ده، ځکه د خلکو هم په هوای زیات شوی دی. خلق خپل غوښتنه کوي چې موږ د کمپاین په کور په کور تر سره موږ منطقې ته په کتو د لزومدي له مخې مایکرو پلان جوړو.
گزاری و وایرسی او ساری ناروغی ده چه لپینزو کالو چخه کم عمر ماشمان اربانده اخته کیجه او ده تلپاتی معلولیت لامل کیجه. روختی پالان وای چه گزار ناروغی در ملنه نلری خو مخنیوه وازی ده پولیو واکسین پا واسطه که دایسی.
طالبانو ده افغانستان لدننه ده امریکا غک راژوی خپراونه در ولید. خطر ده روز تا امریکا غک پا پورج منتیا پلو افغان اوریدون کتا پا پختو او در جبو در کره، باوری او هر ارخیز و خبرونو پا خبرولو در افغانستان لبهره پر منزنه و چپو 902 کیلوهرتز پلو خبرونو تا دوام باشد.
درنوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.